السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه کې یوه ځانګړې مرکه هم واوري له ډاکټرې اسما کاکړ سره. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حل لارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې په خپل ایکس پانل لیکلي و چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بنټ له دې یک شنبه تر راتلونکې شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړي او شاوخوا 40,000 افغانانو ته یې چې اکثره فعالان او خبریالان دي پناه ورکړې ده. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي ولګېدل. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یک شنبه ماښام د دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګېدلې دي. سرچینې زیاته کړې چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې توغندي لګېدلي وو چې درې کسان پکې ټپیان شوي وو. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو څخه یې تر 12,000 ډېر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر وایي له دې ډلې 15,000 مستحق سوالګر او پاتې نورې مسلکي کسان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د اسلامي دولت ډلې یادایش هغه ملاتړی پرون توقیف ته ولیږدول شو چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د اسرائیل پر سفارت د برید د هڅې په تور نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اجانس ویلي چې د عمر په نوم د غالبیایي وګړی د شنبې په ورځ د برلین په یوه څنډه کې د پولیسو د هغې قتیل خوا ونیول شو چې په درنو وسلو سمباله ده. د جرمني فدرال څارنوالانو ویلي یاد کس پلان درلود چې د اسرائیل پر سفارت د ټوپک په وسیله د لوړې کچې برید وکړي. دغو څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې مشکوک کس د خپل برید د پلان په اړه د داعش یو غړي ته په مسنجر کې معلومات لیږلي دي. نیول شوی کس 2022 کال کې جرمني ته دننه شوی چې هلته یې د پناه اخیستنې دوسیه هم رد شوې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې د غزې د جګړې له پایله په دغه هیواد کې د یهودانو ضد فعالیتونه ډېر شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس وایي په غزه کې د بې ګناه فلسطینیانو وژل ورته د منلو نه دي. میرمن هاریس چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ده پرون یکشنبه دغه څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د غزې د جګړې پای ته رسېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د همدې هڅو په موخه یې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو ځل بیا منځني ختیځ ته ځي او هلته به د اړوندو لوریو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم منځني ختیځ ته د بلینکن د راتلونکي سفر نور جزئیات نشته، خو د جرمني خبری اجانس ډی پی ای لیکلي چې بلینکن به سبا سه شنبه اسرائیلو ته ورسیږي. په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو له پایلې تر اوسه باندې 20,000 فلسطینیان وژل شوي.
سلامونه، ستړي مشي. زه فرید سیالمو د هلي پودکاسټ وی بلې برخې ته هرکلی کوم. پاروستیو کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کېږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجله شاه د پانتون محصله وه. له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجله مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
ورځو بیخي دقیق مې یادو ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپرین ټایم وو، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارن کابل ټول سقوط شو.
نجله جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شوې، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و؟ څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشاد دقسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دستې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپل شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان په عام ډول ول ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړی او جنګ ولارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا همغه طالبان دي، همغه د پخوانۍ دورې.
نجله جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلانونه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته مثلا څه ضرورتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مې کې ونه وشته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلې په دې ډول، خو بیا مې هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وي، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې اسانه زده کمې شولې، خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا هغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر مونږ پوهنتون هم بندېږي، خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل په دې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نو نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت وو، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده، نو والله خو والله.
نجله جانې، په تېره راته ووایه که مورس چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه، اول دې چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغه وخت کې د چا ته زنګ ووهلو چا ته دی ویلی چې دا فرمان کیدای شي غلط وي کیدای شي سم وي، دغه حالت څه دی په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه وی. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو مغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ، نو بیا لاړو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه نه مو درس زده کړی، ځکه زمونږ ذهن بیخي په مکمل ډول زه شوی چې درس آماده نه، نو بیا لاړو هغه امتحان مو ورکړو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان دغه امتحان د وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده.
هغه ورځ مو خدای پماني نه مو وکړلې لغه نو وروسته، نو واقعا هغه اخیر ورځ باندې ومو مشر راوتلو پانتون دروازې سر بیرون سرک سر مونږ یو اقسم واخستو سنفیانو سره ویاد ګاری ما شو بیا خدای خبر دې پانتون د کله راځو ټول سنفیر. او هغه راشه تقریبا د یو نیم کال کې چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه
تجلا جانې په هغه ورځ کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلي چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځ خبره ده او داسې دا اوسې ده او اوسې ژمی را روان ده بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې البته خورورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده ځکه چې بیرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
لازلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت سره کوم بیخي ځکه چې غیرنه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کې م په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې او څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی وه اور سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچی ول یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول، نو پهله مونږ سختې نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو احمدشاه بابا به وینې ته راغلو هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما سیاسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وهلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونه کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت دی په کښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت په کښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به مو ویل.
نجلا عموما په ښوونځیو کښې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچیو په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني را غواړي، یا که مکتب نه را ووځي رخصت شي هلته کراچی په سر بولاني خوري یا شور نه خود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کار مې ډېر کړی، ډوډۍ به وړل هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ غېږي خوند را غواړو، شپږو نفر به سره یو جای شو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې اړه ته وایه، مکتب کښې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلي چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، مونږ نجونو په کښې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یي څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کښې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کښې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې جلې نو ما چې زما په زور سوک مکتب ته ولي زه به خپل په زور مکتب ته تلم که کور نه به مل چې ما زه به تلم چا شو نه غټ کار وو کور به کار وو یا به بل څه مشکل یا ته ودونه به ول موږ ودونه ته نه تلو خپل مکتب ته به تلو نو هغه باره کې بیشو نه ځکه چې موږ زما خپل ډېر زیات شوق ورسره او خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مل کم کم به خو
کانکور امتحان ورکې سرنوشت سازه کلونه دي امادګي دي نیولې او څومره دي غوښتل چې کامیاب شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیاب شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیاب شو بیا زما پلار نظر کورني مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یوولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه امدګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه تاسو سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلې وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې نو چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خو د خیر اوسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخ ته بیوړم
راځه د شخصي ژوند په اړه د خبرې وکړو کور کې څوک ډېر ملګری و خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و هر خبره دیغه ما سره زما ما مغسو ما اندر چې په کوټه کې وکی نه سم نو مور مې باندې زموږ د خبرو په اورېدو بستړې سو پیدا سن ډېر لګېږي چې سم ستړي کېږي
په څه خبرې کولې دومره ډېرې
بس هغه به د خپل سم خبرې کول ما به د خپل سم خبرې کول مکتب نه مشر اخلو ام د سپاتونه به شر اخلو بس ټول بس هغه به قصې کول ما به کول د استادانو په اړه د صفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده
اوس مې زده او اوس یې طالبان د ورځې څخه اوزګار کوله
چه ښه پخولی شي خراب پخی فکر کوم ټول پکې تمبل دي ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پوهېږم چې تاسو کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ
څکړې مې تر اوسه نه دي پخ کړي خو د پخې پخولی شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي بس خطر خیرات ښودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې پاساس څه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای هدف مې دا چې واده مو نه وکړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار نه کوم ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تلل نو زیات وخت به موږ زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت وو بیا هر انسان چې له سره نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي نو زیات وخت په همدغه کې مصروف
د اوسادي په اړه دې راته وایي تاسو ول چې اوسادي مهم کوله څوم سنفون ته د درس ورکو د استادې کوم خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هېریږي
استادې تقریبا سو سلو پنځه کال سم استادې مو کړله او مختلف سنفون ته خو زیات سلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو استادې کړې خاطرې ټول کې د شاګردانو سره اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو خو معلومات سمره شوخ دي سمره ورانکار او سیکنان او سره به ټول خاطره خاطره دې خو دې تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې نو ما به دوی ته سزا ورکوله زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې وای چې نه هغه دی زمونږ وشتان خرابېږي سه خیر ده سه خیر ده ومې وهه پلخ ته مې وهه چر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو وشتانو سره مې کار ملل نو هغه ما ته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په د وشتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي
نجلا جانې که دا راته ووایه کله چې پانتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دی کول
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو بیا چې په کور کې ناستېدلې هغه د پانتون ټایم چې وه تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول
اکثره داسې به وو چې پانتون بند شو خو مونږ هیلې لاباندې نه ولې او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونو مطالعه مو کوله زمونږ د رشتي اړوند نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل په کښې
ولې اړ شو چې واده وکړې
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا وو ځکه مونږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپل معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي اته شپاړس کلنه پېنځلس کلنه وي نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه نو مونږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زمونږ زده کړې ولې نو زیات وخت مم بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او ته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته که نه کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زمونږ دا بانه مې را ختمه کړله تېر کال بس کورنۍ خوښه وله
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار را وړو او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې
زما زده کړې پاتې وې نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې وو چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي دغې غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي شي زیات به دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چه شی کوم که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم
نجلا جانې زیاتره نجونو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې بیا چا در ته د دې په اړه باندې معلومات در کړي وو
زمونږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نورې زده کړې
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه هم ښوونځي آنلاین شته هم پوهنتونونه ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې دې نه خبره وي معلومات در سره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته دا که چېرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه
متاسفانه دغې نه په اړه معلومات ما نه درلوده ځکه خو پوهنتون سره وار په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی د آنلاین مخته ویشي خو متاسفانه هغوی هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم
نجلا که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کښې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کښې ناسته وې لا واده دې هم نه و کړی روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات اکثر هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي دا به هسې کېږي او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې مونږ لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې مونږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول مونږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړي بیا ماسټري خبرې کوو خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ نور الحمدلله زمونږ کورنۍ ښه ده پار نه ګنه نور داسې ستونزه نه وله چې مونږ دې ورته وځورېږو خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله
نور همصرفیان نه د احوال لري هغوی څنګه دي ایا هغوی هم ودونه کړي که نه لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه
وله اوس وختونو کښې داسې چې بیخي ټول توقع شکېدلې ده زمونږ د صنف لایق لایق جنکیان یې بس ودونه وکړل چانده څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته نو هغسې هم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې بیخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې
نجلا ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې ته اړ شو چې واده وکړې نجونو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي په کورنیو کښې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پوهنتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي فکر کوي کومه ښه حل لار ده
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کښې د واده چې دا سنت نه ده فرض ده بیخي واده کول اصلا به اسلام که سنت کرده، خوب افغانستان که بیخی فرضه، هم فرض عین کنه، یه خاص دینجون لپاره چه خامخا باید واده اوکی. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته.
نجله، اوس د چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب، د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو که نه، نو ډېر زیات مشکل به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تل هم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتورم په همدې حسابونه سه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نه.
دا نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، پوهنتون کې البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخته به نجلۍ وه. شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زاروله، ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود، لیک او لوست سره ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو، ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و، هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله، او هغومره چې غوښته لیواله ولا اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله وارامه لري او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو او وشو کولی هغه څه موږ غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو ملمنه د تیب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله تیب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده. میرمن اسما کاکره مو ملمنه ده، د پپل کې د ځان پاړه د سیوای.
زما نوم اسما کاکر دی، زه په 1950 کال کې د کابل په شاشهید سیمه کې پیدا شوی یم او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپلې لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشهید کې په ویم شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12مه ما اوس کولی چې د طب پوهنتون ته کامیابه شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما نسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پرېښود که نه تاسو بلې خوا ته لاړی او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه بله، ما ته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقلچې هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مو پریښودله، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجره شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. زده کړو ته هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا ما هغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریالی او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دقلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټکنۍ سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
ل ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟ فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشیات کی او څه خبروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنې سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله م نسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پانا لرو او امدارنگا اوس په دې ورځو کې مونږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کو او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو او یوه لارخود شورا او بله هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان او پا هیواد او پا ماشمانو مین لیکوالان او شاعران دی چهر یو خپل تروسه پوری کار کبی مون دا تولنیزو رسانه اولالاری دا مطالب هم خپره او امداوس هم پا فعال توگه زمونگ زینی فعالیتون پا افغانستان که پینشی بیدی چه دا ماشمانو ترمینز دا رسامی کانکور جوراول او دا کسی لیکلو کانکور پلارا چول هم دی نو دا هم فعالیتون اوس لرو او غوارو چه دا نورم پرمخ بوزو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې بوله بي بي سي سره کار کاو د ماشومانو لپاره مو کیسه لیکلې تروسه پوری مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې د کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه
لبه دمر غچ لټی کړی و په دې برخه کې او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې باید اروا ورته تل آرام او خوشحاله لري احمدی صاحب به هر کله زه ډېره تشویقولم د ارواښاد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې را ټولې که زه درته اډیټه وم او کتاب د چاپ ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم چې به یې تشویقولم او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کې راته بیا زه دلته راغلم هند ته راغلم کډواله سولم او احمدی صاحب بیې رابوبخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولیږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لورې څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډېر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګرانه کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه یې باید ولیکي، هغه معلومات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایه چې څومره سخت ده دا کار.
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ، بیرته هماغه سی فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساسو کې چې ته ماشوم یې، ته د هماغو ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تېره دا راډیویي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لېږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا آسانه نه دی. او باید بېرته خپل ماشومتوب ته راوګرځې، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایې چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي. لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو. کې لرو یعنی هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سوې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بلکل بلکل، یو خو په اهمیت نه پوهېږي. یو زمون په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېر وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره غودي نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و، لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې، دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستین چې دي، یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي. شاید زه خودی ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کوردي ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي اقتصادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن څه ته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کارونه کو، په روان باندې کارونه کو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوب یې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزی یو خ درس ورزینه واخلی او په دې سپین کاغذ کې خښه ولیکل سي خو کدا کارونه سي ورسره هغه یو برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان خوشبند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. د ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاشهید کې وو او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان م دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته ویلې، او هغې ویلې که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دي را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
Shwas ma bangi di matra chale banai